لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو په دې یو سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تند څنګ او د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دای پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک بریت بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وقته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول محدودیتونه او په دې برخه کې فرمانونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د عافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي، خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوی مبشر هم شامل دی. د شوی ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووجل شول چې وسله والو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بسترېز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادۍ راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 30 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د پیسو ته په روان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو غوښتي وې حتی نیمایي برخه لا نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې مرستې بندې نه کړي. فلچر په نړۍ کې روان کړکیچونه بې ساري وبلل او هیله یې وښوده چې سکال به ملګري ملتونه د سودان، سوریې، د غزې د ترانګې په ګډون چې جګړو ځپلي دي د 22 هیوادونو له اړو خلکو سره مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحده ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریا کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بل د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت وډ په خپلو خبرو کې په سوریا کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیا پر خوندزیو او روختونونو د حملو پر مهال د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل او په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر وسیلی نیبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدای چې واشنگتن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفه ډلې هیئت تحریر شام تیرونی حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له دې ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیسو هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځانډولو لپاره د حکومت د طرح په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړې او ګواښ یې کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وای د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخا په چیر د ژمنۍ او زده کړو زمينه ورته برابر نه ده او وزګار په کور ناس دي. د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابر ورزیاته کړي ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصلې یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو دغه لپاره مې خپل فکر کې اوس راجو کوم چې موږ د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن د موږ بدلته اوسو.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منه خپل کو د اکثرا ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان تخپل خلک لري. خدا خلک هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند لکه څنګه چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی یو شمیر ځوانان وایي چې لې به خو اسمان ورې هوا تیاره او سړه وي. دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي. دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره د ژمي د موسم پاکله راته وایي.
زمې سره مې څنګه لګیږي لار اړخه د دې لته خړې هوا سره یخ سره سي څوک بیرونه سوته لای له دغه ټول سره د دونو سره مرستیاو سره بخیر د سفایره تخصصکونه کاری کې انتر پسرلی پورې ورسله پسرلی نه بیا چې واخه سي بیا د انتر منی پورې سده ته تشويش نیولې مال دونه وخت تیر سده بیا زما را رسیدي ټول نه غړي وري مزام را نه پمغه چورتونه کې سي تیری تیم کسانو په هیګي بیا هم دا شخصي نظر دي چې څوک وایي چې د مانو په هیګي ولې ځین کسان چې لوړی نه ډیر علاقه لزمي سره لري چې دوی ګرځيږي په واورو کې یم بار چنګي وکي یام لار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کړي وګرځي. خوشاله ما ته هیڅ فن نه راکوي چې په ځمې کې بیا څه پکور کې وو سي بخي نفس دی او چا په تنکی کې زړې په تنکی کې بیا ثواس کوو سي لمر همدا سي خپل وړي د دې کاراندویم کوي چې ټول حد اقل که نور سنې هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پیښایي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په چیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چه به ولری که بینه ولری سي، ځمه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، از ما اصله منه نه خوښیږي، خو ځمه یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې لدری کلونو را په دیخوا اوزګار شوي وای، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي،
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه به په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو پړل لپاره وتلل. داخل یو تفریح او فری وخت به ځان ته د ساتره یو وخت جوړو، ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلی کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې دلې شي چې کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواد تښتې دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندې او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د سم کول دي، ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره، کله واسړی دلنو ډیر سړی دې ته تم کیږي چې باید په کور کې اوسي، دغه وخت د سرګرمۍ لپاره سره ځان ته برابرول سم کول.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. جمعي ځان ته خوند او کیفیت لري، همدا سپترله وړه او منه. په ژمی کې کارانو به د رخصتې وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصرفیتونو نه به ذهنن آرام او بیا به سره پلان تل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوای چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه کمنایي که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کیږي. یوه ورځ به ولچونه کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو ارث تاړئ چې هر څوک پکې خپل واضح حق لري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کیږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کیږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، ارز به کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي ار ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي ووسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، او خبر نه دی چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی، او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کیږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري، د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري، نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه، هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ازادۍ صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسېږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره ور
مخ کې وختو کې خصوصا نوم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان ونه کله کوم څوک په چې په اتراپو کې واغه به چې کله جمع شو رخصتای بشول نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به مثلا دلته او کابل تر تل د کورسو د پاره مثلا چې آمادګي کانکور وي یا مثلا انګلیسي کورسونه وي یا خو برال د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړل، یعنی د ترتیبات به خو وسه سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړي منه پسرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده دی، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته وایي چې درس وایي، حتمن به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمتم به ځای دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خو کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلې، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. د یک خځې خو اسې پریده نارینه هم درته خایمه چې هیڅ امید د درس نه لري، چې وایي موږ درس وایو یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دي.
او ام د دم غړې کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی؟ ل درې کلونه زیاته مو داس وځ تاسو خو له درس نام را ګرځول شوی یستې، کارم نسته، بیرونم آزاد نگر زی را توی وستی او اپسری دو دو پام خبر دروازی نور دی کوتو پوری دی، پا په څه باندې مصروفه یې څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله. موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پانکین ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلاً زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم، هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود، یعنی هغه شوه موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم، بعضې وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نه کوم، نه که د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار طب مسئله ده، یوه د کابل طب مسئله ده، یوه هم د پروان طب مسئله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلی دي، دومره زحمتونه یې استلی دي چې هغه یو کال به د ځانونه قرنطین کړي وو. دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده، که نه نو هغه زحمتونه دی خارج شول. د هغو هیلې او امید ټول همدغه وو چې هغه درس ووایي، یا په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې؟ چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یو لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي، نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر دي دومره ناامیده یم، خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه ویایي. نو د ټولو خویندونه مې همدغه هیله ده، هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه دي، خویندونه مې چې خپل درسو ته ادامه ورکړه، که دا ملک په درس باندې جوړ نه شي، هم خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کومې هیلې چې لرو دغه نه شاته شو، نو ټول نسل به مطمئن نه خواسته تاباته باشي.
تاسو له خپلو خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختې وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو، او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي، هغو د طریقه خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې وه، هغه به سږنی کال دا د طب نه فارغه وای، د هغو دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همسنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زما معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سی یو وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه غلطه څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې وایي که ښځې به وایي که به وړکې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درسې، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنی
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما تیر سی پسرلی براسی، بیا به مکتبونه هم دسې بند وي، پوهنتون به بند وي، تاسو له ځان سره کوم پلان لرئ؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغه اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي. خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته به هر وطن اجازه هم نوی زکه په دو باندې شت تاسو پوی و چین دي جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دې لپاره به مختره پلان ونیسم
یوازینی لار امداد از تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خود حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداغه چې موږ امداغه ته په تمه یو چې د خود حق ورکړ شي او جنو باندې د ذکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه او اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول انجونی منتظر دو ته یو چې ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونی نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې انجونی د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنی زده کړو نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستی که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی یا ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په کې سفر وکړي اته نشي کولای یعنی ورسته په محدودیتونه په غو باندې ډیریږي کمیږي نه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیر زیات مننه
دران دوستانو دا و دیدیونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
ده آزادی ملما د آزادی میلمه پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام میلمه د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتي او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی زه عصمت څاروانیم او میلمه مو ځان په خپل در معرفي کوي
زه به په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د برمیاګانو په کلی کې زیږیدلم او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیر په منځني خونځي او بیا متوسطه مې د کګي په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادې دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت دغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نیم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سی وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډیر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډیر بحراني شکل باندې، په ډیر جنگي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسی د مسئولین د خانه چې هیلنت موسی نه وی، هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و. هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کس ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسسې د خانه سپورت کې دوه هغه وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل او شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منیجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټی بي ای موږ په هغه وخت کې ورته وی ویچ وی ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې وه هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکول لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوا روختیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ و د عقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و. دا به عمر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي، او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي، او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه، او مونږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه، او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم، او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما ته اول راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو، او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل، او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوم. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو، او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دا غد ما سره چې علما او هغوی د علمیت او اسلامیت د لحاظ نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي، او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو، نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زمونږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی، څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ور باندې خبرې کولې د دې قابله، او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړي، او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی، او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي، چې دې ته ځکه مونږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته مونږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ وکړو، بلکې تاسو مسؤلیت دام اوسه چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. حال دا چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه دار شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سم داس خبره، او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړم. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکو، ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان، ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زمونږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زمونږ کلستر کې اجازه ورکړ شوې. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو دخوانه بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ وو، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او زه دا خبرې شوې چې دلته به عملې کی، نو ما دا کورس موږ لا تکمیل شو نه و چې خپل استادان نه اجازه واخسته، ورته مې ویلي چې زه زم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ماته ویلي چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چرن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته ویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ما واسته را روان بیا ساروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروگرام پروژه پا افغانستان که دی صحت دی پارا شروع کلی و که زه دی یو مشر پا های سلطنه وسم، نظم بزما دا فکر رو چه دا بگرود کیگی، زکه حالات دا سی دی او طول پرسونل خزینه و نارنه چه دی افغانستان مختلف و ولایتون منگ را طول کلیو دا بگرود کیگی. دی فکر پا اساس بانی زروا وختم، او یو موتر می چې موټرم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شو، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شو، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خبرېدلو حالت ټول راغلل چې دا د اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینستم او ځان می په احوال پوی کې او زمنګ یو کس یو زمنګ لابراتوار ټکنیشن چې هغه ډیر ښه خطات او رسامو هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو دی او بو دیګی لرله په شبخانه کې جګه دیګی چې ته به هوښې جو دی دیګی په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان سره د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي شي نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د یو کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومی مشران ته مې ویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاسو خلکو زه پوهیږم که جنگ شروع کیږي حالت خرابیږي نو په دې وخت دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا خزینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نشي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټول زما سره متون پیژندم سره کار مو سره داس کړم ما سره ضمانت تیرا کې ماته ویل چې موږ بل لاس کا سقامي مشران تر هر وخت چې ته وای دلته په تاسو سره پام دی کلستر کې اوسو او د هر چا دې دغه موږ تاسو حمایت کو او تاسو خپل کار وکړي پام دی دغه کې مارتوی چې راځي چې لاړ شو په دغه وخت کې ملاله طالبان او لسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبرو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت کې هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور درمل ورکو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنستو ولسوال سره دا خبره وکړه خلق ورتوی چې مونږ باروال د تور کړي د راغلې د حمایت کوي او مونږ ور سره پوره ولاړ یو مونږ تا نه غواړو چې مونږ د شپخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیاي پرسونل سره قطن کار نه لري مونږ په شا قوم خلک هم دا وعده یو نه واسته او سوال دی من معاف کو کله کا غویم په هغه وخت یو بیل حالت کې قرار لري نوراغلو او شپخانه کې د مشرام ته یو ځای تعین کې او بل اخره دا جنگ تاسو ولید ما په دغه وخت شپخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان سیم چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به یاد دي چې هر شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان ورسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سنټر کې به تلویزیون چالانه وو او خبرونه به ما اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او حکومتمندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلټ موسین هم یو موټر دوا د دې خاطر چې کدا جنگ شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسین ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغه ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې ماته ویل او یو څه زیاته اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې وی ویل چې موږ غوزو دي جالبات نه یو څه خارجان پکې و او تاسو ته دا درکو چې دا د تاسو سره ما ورته وی چې ګوره دا جنگي حالت دی د شانو زخم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېر غټ خبر ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او کدا که وساتل شم خدا که نم شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه حق ده خبر نه ښه نو هغه خب تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی ایران ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب، تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلتھ کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تعهداب منکی خو چې د کمیونټی بیسډ هیلتھ کیر پروګرام لومړنی تعهداب چې په افغانستان کې منکی خو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه په افغانستان کې. دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړ، دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمه ښځینه او نیمه نارینه، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوي. په هر ترتیب دا لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطح وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټی بیسډ هیلتھ کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نور کړ. زه په هر کال کې د یوې هفتې لپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم، چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلتھ ماسترۍ پروګرام ته حداقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټی ډیولپمنټ هیلتھ اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کزوم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړې، له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې، او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغه ډاکټرانو یا هغه ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړې، یعنی وطن په پیسو مو زده کړې وکړې، لیکن نن بهر ووتئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نورو ته خدمت کوي، تاسو کله بیخي لاړی او بیا وطن ته نه اسرا ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویلې، او هغه مو هم په نړیواله سطح په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اگست رامنځته شو، او د ویشتم د اگست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د WHO سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې، او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته، د هارورډ پوهنتون ته، د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او پاینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینا او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردیس کې که هر څومره ښه ژوند لري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد، خپل وطن دا بیل شه دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم، خپل خلکو ته به خدمت کوم، او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپل خلکو ته خدمت کوو.
خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي. دا به غړوندې غاړه چې مینې خوښیار نه یم، زما په لاس او پښو کې زنځیرونه ستړي شوي، سختو لارو دی منزل پر نور زما، ملګرو ستړی نه یم، امیدونه ستړي شي،
راقب خود وجلو هیس اسرهم ندکڑے، راقب خود وجلو اشرم دکڑے، جوند چیام پاتے گزارونا ستڑی شوی، جوند چیام پاتے گزارونا ستڑی شوی، زخمونا میں جوڑنا دی فریادونا ستڑی شوی، زخمونا میں جوڑنا دی فریادونا ستڑی شوی، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی